ډیره و نه خو تر هغه د و نه خو شي د مور شي او بل دا چې په منګ د سی فرهنګ د غذایی دی چې درې وخته کینی او ډیره غذا خوري یا حتی ځینې کسان دي چې دوه وخته نه خوري یو وخت خوري خو دې بيخي ډیره خوري او بیا کار فعالیت هم نه کوي ځکه دا ډیر غذا خوراک خپله سبب د دې کې سړی لټه بیکاره شي نو د وجود هغه نارمل فیزیولوژي هغه فعالیت مختل کیږي او زمينه دې ته برابرېږي چې د انسولین یا خپل تاثیر د لاسه ورکی یا تولید مختل شي نو په همدې اساس باندې زما توصیه د دې د مخنیوي لپاره یا که تولید د هغه د پرمختګ نه د مخنیوي دغه نقاطو ته په ډیر عمده شکل متوجه او د دې بل ورور سوال دا و چې
څنګه شکرې ناروغي پیدا کیږي او درملنه څنګه امکان لري
نو ورکی کنه دا ورور هم د سوال نو ګران ورور اول خو دا چې خدای نه سوال کوم چې موږ هوادوال پخته نشي او کاخته شو دا داسې یو ناروغي ده چې ټول عمر به در سره ملګری ده یعنی داسې تر اوسه په دنیا کې داسې دوا نشته چې دا ناروغانو ته ورکی او دا ناروغي د بیخ او ریښې نه ورکه شي نه دا ورکیږي نه دا چې پیدا شو دا به در سره وي خو په مختلفو درجو د ناروغي شته ده په مختلفو ډولونو ده او په مختلفو درجو د ناروغي پیدا کیږي په مختلفو خلکو کې نو د پمدې اساس باندې په دغه لنډ تنګ پروګرام کې د نشي کې د لږ چیز تاسو ته د درملنې ټول اړخونه باندې په تفصیل باندې بحث وکم یو دوم دا چې د بحث هم شي د رادیو د لارې تاسو نشي کولای چې دا ټول درملنه واخلي او خپل علاج پیو کی نه نظم توصیه دا ده چې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي د خپل مربوطه متخصص ډاکټر سره اند هر ډاکټر دنده وظیفه نه ده چې د شکرې ناروغي معالجه یا درملنه وکي او د متخصص ډاکټر هغه ډاکټران چې په دې ناروغي کې اختصاص لري تخصص لري او په تفصیل په پی کې هغه سره باید خپل مشوره وکړي د همدې درملنې لپاره همدې مخنیوي او وقایې لپاره هم د رژیم غذایی لپاره
اجمل ننګرهار نه پلیګه کې د پښتنو خلکو مهرباني وکړئ السلام علیکم
سلام علیکم احترامات مې اجمل بنګرهار نه تاسو ته احمد درکړی دی ډاکټر صاحب د سوال لرم یو دا چې دا څنګه ریډي دي چې د شکر د ناروغۍ د علاج هم کیږي په ترکیه کې کوم هغه ته چې دی یاد کړی دی د ساتشن کې چې دا تاسو ته نه ځي تر هغه ته لري کوي خپل معلومات راکړي او بندا چې د خپل شکرې ما تقریبا دا یو کالو شو چې دا تقریبا ته پیدا شوې ده خو زه تر اوسه پورې دا څه ته نیمه ترې پاریس کوم او د یو سره دیش نه زما دا کله په نهار باندې یو سره دیش نه کله جوښه هم دي دا څه تر نه پدې اصل توصیه غواړم چې دا څه څه ته چا دا څه په داس م پدې اصل او کله نو شمه دا دا خپل له دا ډاکټر مشورې ته مطابق مخدوز نه کوم کار دي پرې نه یو سره دیش نه کله جوښه نه دي او اکثر بس په نورمال حالت کې کله کله بعض وخت کې لږ شي هغه هم د سبا دې سره د کپدا خلا د سفر توصیه وایم السلام علیکم
وعلیکم السلام ګران اوروره اوله پښتنه دا و چې د جرایي د عملی په واسطه د جزري د بلخي نه تداوی امکان لري بعضي نظریات شته دي اوس په توابت کې د ترانسپلانټیشن په نامه چې همه قسمت د غدې د پانکراس یا پټوله کې د پانکراس د بل انسان ځین انسانان چې مثلا حیات په خطر کې ولېږي او حیات بل غړې ناروغ ده لیکن دا دغه غړې جوړ ده او هغه خپل حیات ختمي بیا کېدل شي د ترانسپلانټیشن ورته عملیات پوسته د یو انسان یا یو قسمت یا ټول دا غوډه ورته پیوند کی چې هغه ډېر په لوړو مصارفو په ډیر مترقی او پر مختلفو هوادو کې په ډیر ستوزمن ډول باندې کېدلی شي نظریات شته دي البته او پاتو چې ستاده شکر د اندازې په اړه کې ګران اورور د شکر ناروغي نورمال اندازه په هر سې دی وینې کې په نهاره چې اف بي اس ورته یا فاست اند بلډ شوګر ورته وي دغه دولګي د حالت د خوګو اندازو د نوینې تر یو سلو شپږش پورې ملي ګرامه پورې په ډیسیلیټر یا سلسیسی کې دا نورمال دی د حدودو کې چې کچیر د یو سلو شپږش تو نه لوړ شو او دا په دوه مستقلو ماینو کې یعنی په یو دفعه ماینه باندې نه بلکې په دوه مستقل ماینه کې مثلا یو د نن ماینه کې یو د سورز باد یا سبا د بیا ماینه کې خو په نهار اته ساته باید وګی وسی چې بیا ماینه شي شکر نو کچیر په دوه مستقل ماینو کې د یو سل شپږ ویش نه متجاوز لوړ وو ولو که یو لګره هم جګی نو دا تثبیتیږي چې دغه ناروغ د شکر یا د ډیابټس میلوټس ناروغي لري دا چې په کومه د اندازه د شکر لوړ د مرض شدت خي چې ډیر جګی د مرض شدت دی او ک لګ جګی د مرض خفيفه درجه خي نو په هر حال دغه اندازه چې تاسو ویلې دا د یو خفيف شکر ناروغي ثبوت دی تاسو تزمات توشي هم دا چې د مربوطه متخصص ډاکټر سره په مشوره کې هم خپل غذایی رژیم ته توجه وکړي هم خپل درملین ته
فضل رحمان ل زابل نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم خو بیا نیو تاسو سلام دی د ازادي رادیو او ریډینګ کا کارکونکو ته سلام
علیکم
سلام تاسو ته سلام له ډاکټر څخه ورغړم دا شکر ناروغي آیا یو ساري ناروغي ده آیا دا انسانان تاسو له ډیرو خوږو شیانو پیدا کیږي کدا په کورنۍ کې نه دي حتی معلومات خار
دغه پښتني خو ډاکټر صاحب جواب کړی بیا هم تاسو ته معلومات درکې ډېر مننه کوم فضل الرحمن ول زابل نه ډاکټر صاحب
مې دې نه معلومه کې چې دا اوریدونکو زمونږ نه وای زمونږ خبري اوري دا ناروغي ساري ناروغي نه د ارسي یو مسایده د زمينه ده د ارس په واسطه د مور پلار نه یاد پلار نکنه اولادو ته انتقاليږي خود یو شخص نه بل شخص ته سرایت نه کوي دا ساري ناروغي نه ده او اسباب باندې زه په تفصیل وغږېدلم چې ځینې حالتونه دي چې میکروبي حالتونه جراحي ناروغي شواګانې اخیستل ځینې ضربې خوړل دا مختلف حالتونو کې دا ناروغي رامنځته کیږي چې مخکې په تفصیل پې زه وغږېدم
بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ السلام علیکم
دا بوشته مې کوله چې آیا دا د شکرې مریضې چې د مخ ته تر څو ښکاله کوچنیان هم مبتلا کېدلای شي عام ده که یا همیشه په هر عمر کې هر څومره عمر شو لرې د یو کال څنګه ولې د تر څو تر څو تر څو سپوره دا ټول خلک هم مبتلا کېدلای شي که یا دا چې محدود وخت لري
ها معمول سنې مساعد سنې مامخ کې ارزو کې چې د څلوې کالو پنځه څلوې کالو نه ورسته دا ډیر پیدا کی په ځوانانو کې هم پیدا کی په ماشومانو کې هم کېدل شي ما مخ کې دا توضیح کړل چې چونه ارسی مسایده زمينه غواړي د مور پلان نه کېدل شي په ارس باندې ماشومانو ته انتقال شي هم ساري نه ده دا ماشومان هم اخته کولای شي
په ماشومانو کې بیا د شکرې ناروغي هم د نخیسې دي
ام دغه چې ما درته ارزو کې چې دا ډیر خواړه خوري ډیر وبسکي ډیر تشمیتیازي یا ادرار کوي
نو محترم ډاکټر پښتنه د سمور د سیاوري د دې چې دا له خوړو یا له قندي مواد څخه دا ناروغي هم پیدا کیږي نو البته قندي مواد چې تاسو مستدقران وایي چې دا بیا شوګر یا شکرې مرض هم نه ځینې پیدا کیږي دغه چې براو د مصری یا تدنی پوتاسی هم څو کوته وایي دا یو انسان ته شو روس کې څو ګرامه وو خو دې کدی مست مهرباني وکړي ته ګرامه یې راوښي چې تر څو ګرامه زیات مستد شکرې د مرض د پیښېدو لامل ګرځي
ګران اورور داسې چې ما مخکې دا توضیح کړل چې دا ناروغي یو سبب کېدلی شي چې د په غذا کې د افراطي توګه باندې په ډیر زیات مقدار باندې د قندي مواد د خوراک نه هم کېدل شي پیدا شي واغې لته امداد چې مخ کې توضیح کې چې کله چې د قندي مواد ډیر خوري خواږه شان ډیر خوري نو هغه پانقراس چې مخ کې ویل هغه مجبور دی ډیر زیات فعالیت وکړي چې ډیر انسولین تولید کړي چې شکر په مصرف ورسي نو تر یو وخت پورې د غړې کول شي د په مقابل کې مجادله وکړي یعنی مقدار د انسولین لوړ بوزي ډیر فعالیت کې ډیر کار کوي، هر عضو چې د خپل حد نه زیات فعالیت وکړي بلاخره بې کفایته کېږي، د خپل فعالیت نه غورځېږي. نو په دې اساس یو سبب په هر حالت کې د ډیر شکر مصرف سبب د دې مرض نه دی، خو یو نوی کېدلی شي چې په همدې اساس باندې رامنځته شي. په عمومي ډول باندې مقدار د شکر وروره د ډېر درې اساسي غذایي مواد چې تاسو ته معلوم دي چې پروټین دی، قندي مواد یا کاربوهایدریت دی، شحمي مواد یا غوړ دی. نو یو ګرام شحم چې په وجود کې په احتراق رسیږي یعنی سوځي، انرژي 9 کالوري تولیدوي. پروټین او قندي مواد چې سوځي 4 کالوري انرژي تولیدوي. زموږ استاد ډېر ښه فرهنګ دی په غذا کې، تاسو وګورئ چې په ډیر مقدار ډوډۍ خوري، وریجې خوري او غوښه چې پروټین دی ډیر کمه یا په شروع کې یا په د وریجو سره یې کنه، تاسو وګورئ چې په څومره ډیر ښه رژیم دی، غوړ پکې ډیر کم، پروټیني چې غوښې دی هغه بیا د هغې نه لږ زیات دي، او قندي مواد چې ډوډۍ او وریجې دي دا په د ټولو نه په زیات مقدار، ځکه چې د دې هضم او جذب اسانه دی په وجود کې. نو همدغه نورماله غذا چې زموږ ستاسو د وطن فرهنګ دی په همدغه اندازه که وخوړل شي د هغه نورمال مقدار انرژي چې دی نارمل ځوان په ځوانۍ رسیدلي انسانانو دپاره، که نر وي که ښځه، د 3500 نه تر 2000 کالوري انرژي ده چې د زیات مقدار د همدا قندي موادو نه باید چې دا ډوډۍ ده، وریجې دي، همدا پټاټۍ چې تا نوم واخیسته، یا کچالو دي او نور غذایي مواد چې زموږ ستاسو په وطن کې معمول دی، دا ډیر ښه رژیم دی. نو زما توصیه همدا ده چې په خپل غذایي مقدار چې همدغه زموږ ستاسو طبیعي او ذاتي فرهنګ دی، کلچر هم دی، دا ښه ده. خو په دې کې افراد کول چې هغه څوک چې ډیر قندي مواد خوري، زما توصیه ده ورته دا ده چې دا دې نه کوي، یا ډیر شحمي غوړ مواد خوري دا دې هم نه کوي. په ټولو غذایي موادو کې اعتدال زموږ ستاسو د دین فلسفه ده، اعتدال نه کار واخیستل شي هیڅ نوه تشویش نشته ورکي.
مننه ډاکټر صاحب، د خبرونې ورستۍ برخه د هغه کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی چې دغه ناروغي کنټرول کړي؟
اول همدا ده چې په خپل غذایي رژیم کې ډېره توجه وکړي، چون د دې په وجود کې د قندي موادو استقلاب مختل دی، نو قندي مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي. خپل رژیم د خپل نشي تعینولی، د متخصص ډاکټر په واسطه د دې غذایي رژیم باید تعین شي، دی باید هغه د مغه مراقب وسي او مغه تعقیب کړي او عملي کړي. او په زمین کې وزن که ډېر لري، وزن خپل کنټرول کړي، غذا کې باید کمه غذا وخوري، په ډېر وقفو یې وخوري، او د خپل معاینات په معینو وقفو او وختو کې خپل معایناتو کې او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې وي د هغه توصیه مراد کړي.
یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب حنان صفای و چې موږ تاسو پوښتنې ځوابولې. خبرونه ځانګړې شوې وه شکرې ناروغۍ ته. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي، او د ازادي راډیو راتلونکي نورې خبرونې مه هیروئ. د الله پامان.
بلندی ها هوای تازه دارد، جوانی درد بی اندازه دارد، بلندی ها هوای تازه دارد، جوانی درد بی اندازه دارد، دلم چندان خراب از عشق که نه دیوار و نه دروازه دارد. خدایم آ خدایم، او خدایم آ خدایم، به گوشت میرسد آیا صدایم، آیا صدایم، به گوشت میرسد آیا صدایم، آیا صدایم، از این دنیا در